د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوی چې په کابل کې د ترمځکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنچیر سیند اوبو لیږد بولي. خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې، یاد ترکی شرکت به په دې فابریکا کې 130 میلیون ډالر پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخون د یوې کارخونې د نړیدو په پیښه کې درې کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي دي. د دې پیښو یو لوی لامل دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. ملګري ملتونه وایي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیلو حکومت د فلسطیني وګړو اړتیاوې باید د نړیوالو قوانینو په اساس پخپله پوره کړي. د اسرائیلو پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې یو این روا پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفن دوجارک په وینا، سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي دي چې یو این روا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندویه اداره ده. خو د هغه په وینا، د اسرائیلو نوی قانون به په غزه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښودلې چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. د پنټاګون ویان تورن جنرال پات رایډر پرون خبریالانو ته وویل داسې نښې نښانې شته چې د روسیې کورسک ولایت ته د شمالي کوریا لږ شمېر سرتیري استول شوي دي او زرګونه نور هلته رسیدو ته یا نږدې شوي او یا په نږدې راتلونکي کې ور روان دي. رایډرز همداراز وویل پنټاګون د هغو راپورونو د تایید لپاره چې وایي په اوکراین کې دننه هم د شمالي کوریا سرتیري شته کره معلومات نه لري. بلخوا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو حضور سخت اندېښمن کړی دی. بلخوا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور سخت اندېښمن کړی دی. بایدن زیاتوي چې که د شمالي کوریا ځواکونه د اوکراین قلمرو ته ننوځي، نو اوکراینی ځواکونه باید هغو ته اجازه ورنکړي او برید پرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د هیواد د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو نیټې اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې څخه د راتلونکي 2015 کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوب لړۍ ترسره کړي. د زیمبابوې په کوربتوب په دې سیالیو کې درې شل اووریزې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ وایي د شل اووریزې سیالۍ نیټې به د دسمبر 9، 11 او 12 وي. درې ورځنۍ سیالۍ به د دسمبر په 15، 18 او 19 نیټه ترسره شي او لومړی ټیسټ لوبه به د دسمبر د 26 او 30 او دوهمه لوبه به د جنوري د 2 او 6 ترمنځ وي. افغان لوبډله د راتلونکي نومبر میاشتې په 6 د بنګلاديش پر وړاندې هم د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. سمک خاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویري ژورنالیزم باندې کړل سي او رسنۍ هم مجبور کیږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولې دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دام غړی خبريالان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې امدا مشکلات ډیر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هیڅ نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالیستانو حالات ډیر بد شوي دي.
نن امدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالیستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد، د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را په دی خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بندې شولې، پر رسنیو کې ویډیو ریپورټ په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورټ ونی ونی وخت نیسی. چارواکي اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورټ کوي. یو بیلګه مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې او کلیپ نه درکوي یا مطلق وایي چې ورور زه تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دی چې زه هم بار بار لمداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او لستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. څه ورته ویلی هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول د بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یوه بله خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ تاسو سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزارش واخلي. او متاسفه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسنۍ کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دا مګړی مخیا
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوم، اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی ویلو چې ته باید راشي مو سره او زه ته لاړ شي موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. حتی زمونږ ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکاره وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي. دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړي چې زما ویښتان ځي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي؟ اته ته د چ بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري؟
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوي؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هېڅ پلان نه لرم ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل تل همدا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زمونږ خپله خلک ملامت دي، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دي، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یوه ملګری وو اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې وو او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغې پلار یې ورته وویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دسې ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې یو ورځ دا ټولې ستونزې حل شي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بېلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن ندرې زره درې سو کال مخکې هغه د سینو هغه کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس موږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به موږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولی چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مه کوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو هغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړی څه ووایي. نو سخت ده
تام دی باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح کړ. امدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ته، امدا څومره سخت درته تمامېږي چې نسی کولای ووایي یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي، چې شمس واسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، دولی دا خبره وکړه، نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاوه. دا باستاني چې دی با یزید باستاني، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه، نو بل اخره لاندې ولیدل او وی ویلی چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې ده د هغه ارتقا غپورته تګ دا چې ده ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد او حدود نه دي ایخي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه موږ وایو چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي د پیریانو انسانانو ډلې، تاسو که غواړئ چې زما په دې کائناتو کې وګرځېږئ نو ورشي، وګرځېږئ لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کائناتو تاسو بهر شئ، تاسو به ونه شئ کولای. تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخي، مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو، نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه وایم له یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي. یعنې دا اوسني ټیکنالوژي به شاته موږ نه لاړې.
بله هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلي دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایي؟
زم که زما خبرې ځینې یو نیمه اورې، سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې، نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي. نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو، چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وي، هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بله راتلونکي ته پلان لرئ؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو مونږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې مونږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن مونږ له دې مینې هم دیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا مونږ انسان خدمت وکړو، کاغذ هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي، نو مونږ به هم ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لما چې د ام دې خبريالې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وای که څومره هم له ستونزو سره مخ شي، دا به خپل کار پرې نه کړي، ځکه د هغه ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې د خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي، او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بېځانه تصویرونه دي چې هغه خپرېږي، چې اکثریت ادارې نس کولی چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس پرې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کې.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او که د نارینهوو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوې مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي، کنجلې اوسي، کې نو هر هغه څه چې ساخیستونکی د هغه تصویر به بند شي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې، چې فکر وکړئ نور نو هیڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې، مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړې، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخته نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده، او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ده ډېر یا د اندېښنې وړ خبره بولې. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې، چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي شي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده، او ویل کېږي چې ډېر څه به په کابل کې هم عملي شي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه، تجربه یې پیدا کړل، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف پکې زبانه وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ریډیو ژورنالیست ته به هیڅ وخت نه ورکول کیږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به محدود سي په افغانستان کې. د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کیږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر ښځینه د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاک لاره ته وایې د وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیسیژن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دي خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنۍ سره کار کوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ سوې یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده، او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینهو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له ما نه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کړي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي یا یې هم شهید ورکړی په شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره، عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابرې او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان پانلي دي چې دوی هیڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره سوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هیڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینه سره تویزي چان کوي. کله چې هم یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی را پیدا کوی نیسي. کله یې رئیس موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالان تیروی له دوی سره په کار کولو کې، خو بیا هم دوی هر سختی تیروی، خو مګر دا نه غواړي چې دوی له دندې نه لري سي، یا هم له وظیفې نه لري سي، یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي کوم معلومات چې د دوی پر خلاف د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي کلک ورباندې ورکړي. دغه هغه څه دي چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترې نه یا انکار کوي، یا هغه کلک ته ناظرې کوي، خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې داسې د هر خبریال لپاره ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بله، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپله څه کول غواړئ چې وکړي د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی د سینه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري. دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې نه، نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه، خو ولې په غندلو باندې نه کېږي اقدام هیڅ کلم د دوی له خوانه نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه او کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارونو رامنع کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو. بله ورځ ماسن چاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا دې هم له طالبانو سره دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي. یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي. دغه برخې
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته ګلې، سلامت اوسي.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است علمو مال او ملګری.
هیلا
د خزو د دلوري
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیال مو د هلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. پاروسی او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه، لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتلې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
هغه ورځو بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د موږ تمه توقو نه وله په هغه ورځ داسې پېښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، موږ وله د پاتون جامې مې اغوستې چې ګورو د کابل د حاکی جبار طرف نه. کومې پوستي چلته ولې خبر راورسېده چې خاکي جبر پوستي هلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبر ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه، او طالبان د ننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبر ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهار کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شوې، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتې به ما خپل شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو تبه زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړی او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نسله جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو یاس نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا سل درتونه وایي که نه، نو په مغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد هغه ورځ، موږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک مړې کې ونیول چې ته وایي چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص شي، عادي ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسانه زه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې موږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا
ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زموږ استادانو ډېر هیله راکول چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په عادي ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و، نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده، نو والله والله.
نجلا جانې، په دې راته ووایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پوهنتونون ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول دې چېرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کې دې چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي؟ دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو ټول ځینو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي، موږ امتحان کې درس مو ویل بيخي هغه درس مو ګډوډ شو مدګي چې موږ نیولا نو هیڅ درس مو ونه وی زموږ پانتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې موږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي فاینل امتحان نو دی اووم سمستر زموږ نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نو محمد گی ویلی و نو درس ته کړو ځکه زموږ ذهن بيخي په مکمل ډول د شو چې درس ما ده نو پانتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو اکسم واخیستو سنفیانو سره یادګاری ماشو بیا خدای خبر پانتون د کله راځو ټول سنفیان او هغه راشه تقریبا یو یو نیم کال کې چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه
د ځلجانې په هغه ورځ کور ته راغلی او کور ته راځنه نشوي فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی ورسته ورځې و
مونته جام د سې هیل را کول کېده لو سازانو ما خیر ورس به مونته ډیرو سازانو هیل را کړ چې نه دا سې سورز خبره دا د سې دا وسې دا اوسې جام را روان د بنديګي کنه نو جام زمون پانتونو اکثر رخصت بو نو هیل را کول یو ساند د یو وخت پورې البته خورورو د ازمه را هیل مشکل ده ځکه چې بیت پسالای چې کله شو پانتون شروع نوس
لزلا راځي چې د خوندې په اړه د خبري وکړو ستای دیګي چا خوندې ته وړي وي او مکتب د کوم ځای کې پیل کړی او کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وی
هو ولې وختن کوم بشي چې ځکه چې هر نه ډیر په وختونو او تل کله نو تل البته یا مینه د دغه خودونو په ویګه مچ د مون کله او کله کوم په دې شکل سره درس او چې پدې ډول کنه نو د خاص درسونو نو خیر مونږ هغه د کور په کاله کې او پلاستیکي چپلک کې او پلاستیک یو څو کتاب شوړل کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې نو هغه یو سو پلاستیکی البته یو سو کتاب شي ول یو سو پنسل نو ول په پلاستیکی بمزا سره خلا ول نو په لمه مغه سختې نو ول لیکن په کلیو کې نو بیا لږ نور څه تقریبا پزم ټولګي چې لیکل نه را بهر اما شاو بابا وین تر غلو التم بس اسري زکر شروع کړل او لږ نور څه ټول زکر معاملات خت
کم زمون کې تکړه وي د دولس کالو کې
زما سنسي مزامین کې خو ما ریاضیات او فزیک دا کې لګیر تا کوم نمبر مې کې خې اخستی
او سنف کې څوم نمبر وې
تقریبا نس پنځم شپږم راتلو ځکه چې دا دولتي مکتبونه او ځوان سن دولتي مکتبونه ته دم سمګه سلامي په یو سم کې نو اوی اړه پر پورې داسي نو په اوی اړه پر کې پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډیر زیات مهنت وایي
د ورځې به دې ورته څو ساعت درس ولې کله چې مکتب کې وي
اکتر دوره تاسو دوره وچې یو وخت پرې کوم ماشمان ولو او یو ماشم ته دوره تاسو خپل پته لګی کنه چې تاسو یو هوایي غونډې دوره نو ویلم سمره چې رقابت ته پکې ډیر زیات نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت ته کې ډیرو او نظر د مزامینو ډیروال ته نو تقریبا ویلم سم نظر سمره ضرورت و مو نظر سره مو ویل
نزلا عموما په خونځیو کې د دریمو څلورمو تر اتم نه هم پورې منجونې دا کار کوي پله د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وشه ډوډۍ وړي ځینې پلارنې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي په دې کارونو کې دې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړه ډوډۍ په موږ هم شروع هلته بس ځت سمفیانو مخونه بلګېږي خو راوړو شپږو نفر بس راوځي کتاب هم کې خو د کتاب باندې هم شروع واشول نه به ډوډۍ ور سره خوړل
او په دې راته وایا مکتب کې ته جن کړه چا سره څوک دی وهلې چا وهلې
د هغه کار نه راکان دی کې موږ یې نه پکې ښکار نه کوو کنه خو جنگ د لفظي څنګه براخي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړول لکه زما نیا مړه شوې وسات ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلمه چا شونه غټ کار به کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا تودونه به ول مونږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي هم نه ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وم په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې
یار مکتب دوري نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه
نسلزانی دغه یو لسم او دولسم صنف چې وی په دې صنفونو کې انجینر ډیر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټول انجینر کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیاب شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یوولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق و نو هماغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه آمادګي مې هم ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړو بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړو او همدا سیاسي علوم مې شروع کړو او سیاسي علوم.
نجلا جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه. تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خو خیر اوسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدغه خپل رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېر ملګری و؟ خویندو کې ورونو کې مور پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و هر خبره د هغې ما سره زما به مسو ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سو وایي تاسو نه ډېرې لګېږي چې ستړي کېږي
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې ما به د خپل سیم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به کیسې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چه ښه پخولی شي؟ هغه چای چې ټول خراب پخې فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسو کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه څکړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې خو د پوخ ښې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونه شي که نه نو هماغه طریقې پاس سم مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي هدف مې دا ده چې واده مو نه و کړی خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور خاص کار مونږ کوځه کې چې مونږ زده کړې پانتون ته تلل نو زیات وخت به ما غوښته کړو کې بوختور پانتون درسونه سخت ول او بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسي کنه نو هغه به ډیر زیات دی وز نه وز پانتون ته کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت په همدغه کې مصرف کوي.
د اوسادي په اړه درته وایم تاسو ول چې اوسادي مهم کواله څوم سنفون ته د درس ورکو د وسادي کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي؟
وسادي تقریبا سو سلو پنځه کاله سم وسادي مو کړله او مختلف سنفون ته خو زیات سلو روم نه نیولې تر لسم سم پورې ما وسادي کړنه خاطرې ټول کې د شاګردانو سره اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو خو معلومات سمره شوخ دي سمره ورانکار او سیکنان او وسر به ټول خاطره خاطره دي خو د تیر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي څه به یې نه وه راوړې نو ما به دوی ته سزا ورکول زیات وخت نوښتونه به مې رانیول نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولی وای چې نه هغه دی د زموږ وېښتان خرابېږو، سخېدو و مې وهه، پلخ ته مې وهه، چر شي کې ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، وېښتانو سره مې کار ملل. نو هغه پته ډېر زیات جالي و چې هلکان په د وېښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دی کول؟
کتابونه پانتون باندې دل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې پغانی ټولنې کښې تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت به بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته، که نه کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه مې را ختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکله وي چې انسان زده کړې ورسره مخته یوسي. نو زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شکو که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې، دې نه خبره وي معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سیمستر شي کوم دی د آنلاین مخته یوسي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کښې ناست وې لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات اکثره هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي دا به هسې کېږي، او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثره استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو سان تازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ. نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نه ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دې احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه صنف زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونو کښې تقسیم شولې او ځینې په کښې ودونه وکړل اخوا دېخوا لاړې.
نجله، ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، نجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي په کورنیو کښې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي، یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کښې د واده چې دا سنت نه ده، فرض ده، بیخي و د کول اصلا په اسلام کې سنت کرده، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص انجن لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د انجنو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیرانه شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په انجنو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد لږه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته. دی
نجلا، اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي، خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جیک وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یې پوهنتون مشروع شي، یې پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتره پاندې صابونه سره. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نه.
نشدا دا د څونو هیلو پاړه مې د هغې له همسنخې او ملګري حسینی سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، همدور کې البته ټول ملګري مې ښه و، ټولو سره مې ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخ طبعه نجلۍ وه، شوخ طبعه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زاره وله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ وه چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دایم وکړو، هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده را پسې خفه وه. زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون نه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلود، لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغې ته معلومات ارائه کړو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله، او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل منطبیر د هغه خپل هیلې پوه